شن به دخوی چلر ویشتم دمی چوار لسم دا ازادی راڈیو دنن روز خبرونی لهم دی شبی پیل شوی او دا ماشام تا رو بجو پتول افغانستان کی پا منتنی چا پا دولس شپجنی بی اوریدل کی چه دا خبرونی پا کابل مزار شریف هرات کندهار خوست گردیز جلال آباد او اسد آباد کی دا اف ام پا سلاشار پینزه چا پا هم خبری جه روان خبری مجلم و دنیم ساعت پا مخده جز احمد شیبری وړاندې کوم او په تخنیکي چارو کې حمید رکین را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو سر ټکی. د هند صدر اعظم په کابل کې وویل چې په سیمه کې د ټروریزم اور ته د لمن وهلو مخه ونیول شي. د پاکستان پارلمان په دغه هیواد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازی وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د هند صدر اعظم منموهن سینګ وویل د افراطیت او تروریزم اور ته باید لمن ونه وهل شي. منموهن سینګ پرون د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې وویل چې په دې هیواد کې د سولې پر روان بهیر کې باید هیڅ ډول مداخله ونه شي. د هند صدر اعظم څرګنده کړه چې هند د یو باثباته امن او خپلواک افغانستان چې له ګاونډیو سره سوله ییز روابط ولري ملاتړ کوي. موږ د سولې او بیا پخلاینې لپاره د افغانانو د هڅو کلک ملاتړ کوو. هند د افغانستان د اتحاد خپلواکۍ او ثبات جتي ملاتړ کوي. هند د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته له افغانستان سره 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د دې هیواد صدر اعظم د جمعې په ورځ د کابل له حکومت سره د نورو 500 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه هم وکړه چې په راتلونکو څو کلونو کې به ترسره شي. په افغانستان کې دوو فرانسوي خبریالانو د برمته کېدو 1500 ورځې پوره شوې. د جمعې په ورځ د ګڼو فرانسوي ورځپاڼو په لومړیو مخونو کې د دې دواړو ژورنالیستانو عکسونه خپاره شوي وو. دا دواړه خبریالان چې د فرانسې یوه تلویزیون ته یې کار کاوه په 2009 کال کې له دریو افغانانو ملګرو سره د کابل په شمال کې وتښتول سول. وسلوالو طالبانو دا دواړه ژورنالیستان په جاسوسۍ تورن کړي چې د فرانسې د حکومت لخوا احمقانه خبر بلل شوې ده. د فرانسې حکومت ویلي چې دوی ډاډه دي چې دا دواړه ژورنالیستان لا هم ژوندي دي او د وسلوالو طالبانو په بند کې دي، خو په دې ارتباط یې نور معلومات نه دي ورکړي. دا په تېرو څو لسیزو کې د ژورنالیستانو د برمته کېدو تر ټولو اوږده موده ګڼل شوې ده. د پاکستان پارلمان پر خپل خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پارلمان په خپلې پرونۍ غونډې کې د امریکایي ځانګړیو پوځیانو د هغه برید د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په ترڅ کې په بټ آباد کې د می په 2 د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. پارلمان غواړي څو په دې ډول ډاډه شي چې بیا د پاکستان پر خاوره ورته برید نه کیږي. پارلمان په خپلې خبرې کړې اعلامیې کې وویل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه باید حتما بند شي. که چېرته داسې نه کیږي، بیا به حکومت د پاکستان د خاورې له لارې د ناټو لپاره پر ترانزیت له سره خبر وکړي. پېښور ته نږدې د شبقدر په نوم د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د جمعې د ورځې په غبرګو ځانمرګو چاودنو کې د مړیو شمېر 80 تنو ته لوړ شوی دی. پولیسو ویلي چې په 100 تنه نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په تلفاتو کې زیات هغه کسان دي چې د سرحدي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو لپاره دغه مرکز ته ورغلي وو او د تعلیمي دورې په پای کې بیرته ستنېدل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران غوښتنه کړې چې پر یوې ښځې د تیزابو د پاشلو او د هغې د معیوبولو په جرم دي د مجید معاهدي په نوم د وطن د سترګو له ړندولو تیر شي. د دې سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ایراني چارواکو لخوا د مجرمینو دا ډول مجازات د باور وړ نه دي. ټاکل شوي چې د مجید معاهدي په سترګو د تیزابو څاڅکي وڅڅول شي. مجید معاهدي په 2004 میلادي کال کې له واده د انکار په خاطر د امینه بهرامي په نوم د یوې ښځې پر مخ تیزاب ورپاشلی وو. امینه بهرامي تر دې حملې وروسته په یوه سرګړنده شوې ده او د خپل ځان په وړاندې د شوي جنایت په مقابل کې د مجید معاهدي لپاره د ټاکل شوې سزا ملاتړ کړی.
امروز به من پیشنهاد دادن چقدر میگیری از این حکم بگذری؟ من گفتم من 2 میلیون یورو میگیرم از این حکم میگذرم.
دا وای لما یې له حکم څخه د تیرېدو پوښتنه وکړه او ما 2 میلیونه یورو غوښتې دي. که یې راکړې زه به له دې حکم څخه تېره شم. دوی له ما وغوښتل او ما دا دی 2 کاله صبر وکړ. متاسفانه زما په څېر خلک چې سوځي په ایران کې ملاتړ نه لري. زه د خپل راتلونکي تضمین غواړم. ټاکل شوی چې مجید معاهدي نن د خپل جرم په بدل کې ړوند شي. ولسمشتر اوباما د جمعې په ورځ د منځني ختیځ لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي جورج میچل د استعفا خبر اعلان کړ. جورج میچل له تیرو دوو کلو راهیسې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو خاص استازی و. جمهور رئیس اوباما د جورج میچل مرستیال ډیوډ هالی د هغه پر ځای د سرپرست استازی په توګه اعلان کړ. رپورټونه وایي چې د جورج میچل استعفا شای د عربو او اسرائیل د سولې په بهیر کې لا زیات کړکېچ رامنځته کړي. د بوسنیا د سربانو رهبری د جمعې په ورځ د هغې ټول پوښتنې د ردولو پریکړه وکړه چې په روسیو کې په بوسنیا کې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی و. د بوسنیا د سربانو ولسمشر میلوراد دودک د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین اشتن سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د سربانو له سیمه ییز پارلمان څخه به د دې لانجمنې ټول پوښتنې د ردولو غوښتنه وکړي. د وویل چې له کاترین اشتن څخه یې ډاډ ترلاسه کړی چې هغه ستونزې به وڅېړل شي چې بوسنیایي سربان یې د دې هیواد له قضایي سیستم سره لري. موږ ټول باید له اروپایي سټانډرډونو سره د قضایي سیستم د برابرولو په خاطر کار وکړو. تر دې لیدنې وروسته زه ډاډه یم چې پر دې مسله د خبرو لپاره یو معتبر شریک لرو او غواړو چې په دې اړه بحث ته یوه موقع ورکړو. نو له دې امله موږ فکر کوو چې په اوس مهال کې د دې ټول پوښتنې د ترسره کولو اړتیا نشته. ټاکل شوی وه چې راتلونکې میاشت د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې په بوسنیا کې د تنظیم شویو جرمونو، جنګي جنایتونو او اداري فساد سره د مبارزې د مرکزي ادارو او همداراز د هغه لوړ رتبه نړیوال ماموریت په اړه د سربانو نظر واخیستل شي چې په دې هیواد کې د قانون د عملي کولو او د چارواکو د مقررۍ صلاحیت لري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12:00 اوري. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کړې دي. بیا مول افغانستان سره د هند او اسلام آباد د اړیکو په اړه د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی.
پاکستان هغه امکانات او وړتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي په اقتصادي برخه کې، د امنیت په راوستو کې، خو هغه هم ډېر اعتماد نشي کېدی.
په کوټه کې مظاهره شوې او د سوریې روان وضعیت مو خبرو چې پرون بیا هم پکې مظاهرې شوې دي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. رابشو لومړی رپورت ته. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې. تر خبرو وروسته اندرس فوګ راسموسن په یو خبره کړې بیان کې څرګنده کړه چې امریکا یو ځل بیا پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ چې د افغانستان پوځي عملیات به په دغه هیواد کې د ثبات راوستو پورې پر مخ وړي. اندرس فوګ راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو عملیات هم آهنګ پر مخ ځي او امریکا ته یوازې نه دي پاتې. د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د عملیاتو د حمایت پر اهمیت ټینګار وکړ او ورسره یې دا خبره هم یاده کړه چې د 2014 میلادي کال په پای کې به د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن دا تایید کړه چې را روان کال به د ناتو د مشرانو غونډه په امریکا کې کیږي. امریکا او ناتو پرون په داسې وخت کې د افغانستان د پوځي ماموریت د ملاتړ ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په جګړې کې د امریکا او ناتو د ملاتړي هیواد پاکستان پارلمان پر خپل خاوره د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پارلمان په خپلې پرونۍ غونډه کې همداراز د امریکایي ځانګړو پوځیانو د هغه برید د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په ترڅ کې په ایبټ آباد کې د می په 2 د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. پارلمان غواړي چې په دې ډول ډاډه شي چې بیا د پاکستان پر خاوره ورته برید نه کیږي. پارلمان په خپلې خبرې کړې اعلامې کې وویل چې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه باید حتما بند شي. که چېرته داسې نه کیږي، بیا به حکومت د پاکستان د خاورې له لارې د ناټو لپاره د اکمالاتو پر ترانزیټ غور وکړي. تیر کال د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریدونه پر پاکستان 2 برابره شول او د دغو بریدونو له امله تر 600 ډېر کسان په پاکستان کې ووژل شول.
اثر ډېر زیات دی په افغانستان کې او دا د پاکستان لپاره یو مشکل جوړېږي.
ضعف داخلي پاکستان است که امریکا را نگران ساخته.
پاکستان باندې د ملګرو ملتونو لخوا ځانګړي تعزیرات وځي.
د د ابن لادن له وژلو وروسته پاکستان له سستونزو سره مخامخ دی. د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې په دې ارتباط تاسو ځانګړی مطلب اوریدل شئ. د هند صدر اعظم کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې د سیمې د موجوده ستونزو د لمنځه وړلو لپاره باید د سیمې هیوادونه له یو بل سره د سیالیو په ځای د همکارۍ لاره غوره کړي. منموهن سنگ د افغانستان ملي شورا ته پرون وویل چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکارۍ د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو لا سره نږدې او متحد شي. د هند صدر اعظم همداراز له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ستاینه وکړه. خو افغان کارپوهان په عمومي ډول کابل ته دا سفر څنګه ارزیابي کوي؟ فرشتې جلالزی همدا پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له څارونکي وحید مجده څخه کړې ده. ښاغلی مجده په دې ارتباط وویل
دود پاتې شوی ده چې کله د پاکستان څخه کوم پلاوی افغانستان ته راځي، بیا له هغه نه وروسته د هندوستان څخه هم یو پلاوی افغانستان ته حتما راځي، یا برعکس د دواړو هیوادونو تقریبا یو ډول رقابت په افغانستان کې روان دی. دا رقابت چې په افغانستان کې روان دی دا لا پسې سختېږي، په دې معنا چې پاکستان هغه امکانات او وړتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي په اقتصادي برخه کې. یوازې کولای شي چې وعده ورکړي د امنیت په راوستو کې، خو هغه هم ډېر اعتماد نشي کېدی. په داسې حال کې چې منموهن سنگ په ډک مټ یا په امکاناتو سره افغانستان ته راغلی دی او مرستې اعلان
مجده صاحب، که څه هم پاکستان اقتصادي لحاظ شاید د افغانستان سره ستاسو په وینا ډېر مرسته ونشي کولای، مونته په سیاسي لحاظ او په امنیتي لحاظ او دا چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د تروریزم ضد جګړه کې دوی ستراتیژیک شریکان دي، فکر کوي بیا هم د هند رول په افغانستان کې تر پاکستان زیات کېدای شي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې افغانستان هند سره ګډ پوله نه لري. په داسې حال کې چې پاکستان سره ډېر اوږده پوله لرو، او له بلې خوا افغانستان یو پوچه پراته هېواد دی او زموږ ډېر مهم مواصلاتي لار یعنې ترانزیتي لار د پاکستان څخه تېرېږي. که نور مسایل هم نه وي، یوازې د ترانزیت لارې څخه هم پاکستان کولی شي په افغانستان باندې ډېر مشاهده ولري، مخصوصا اوس چې د امنیتي مسایلو په باره کې چې تاسو ورته اشاره وکړه پاکستان ډېر مهم نقش لري. خو په هر حال یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې هغه عنوان چې باید دغسې په دغسې مسایلو کې باید وساتل شي، هغه عنوان نه مراد کېږي. کله کله داسې کېږي چې په محاسبه کې یو اشتباه رامنځته کېږي، هغه اټکل چې کېږي شاید په هغه کې اشتباه وي. په دې یعنی دا سفر چې وشوه د منموهن سنگ سفر، د هغه نه وروسته وشوه چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو. شاید د افغانستان د چارواکو په ذهن کې داسې وي چې اوس پاکستان د امریکا تر فشار لاندې دی، او احتمالا چې نور پاکستان دا وړتیا ونه لري چې په افغانستان کې ډېر زیات په ناامنیو کې ونډه واخلي، په دې کې لاس ووهي. نو دغسې یو اشتباه د محاسبه شاید سوي وي.
فکر کوي دا هم اشتباه ده چې د افغانستان حکومت اوس د هند خواته مخه کړي او مثلا پاکستان؟
زه فکر کوم چې دا دواړه هیوادونه په دې فکر کې دي چې په اوسنۍ شرایطو کې کولای شي چې په داسې یو اقدام په پاکستان باندې نور هم فشار راولي. امریکا دې ته وهڅوي چې تاسو چې په پاکستان باندې فشارونه د امریکا لخوا هم زیات شي. خو فکر نه کوم، ځکه چې امریکا د پاکستان د اتمي پروګرام په باره کې ډېر نگرانی لري. امریکایان شاید په دې باور کې اوسيږي چې که په پاکستان باندې نور فشار راوستل شي، احتمالا چې په سلهاو اتمي سرګلوله چې دوی سره موجود دي، د هغه نه یو څه د افراطیانو لاسته ورشي او په نتیجه کې دنیا یو بل مشکل سره مخامخ شي. دغه چې مسایل دي، لامل دا چې پاکستان اوس هم د امریکا لپاره یو مهم هیواد وي. خو زما خبره دا وه چې اصلا باید یو انډول او توازن په دې مسله کې په نظر کې ونیول شي.
اوس چې د امریکا متحده ایالات غواړي له افغانستان څخه په تدریجي ډول د خپلو عسکرو د ایستلو پروسه پیل کړي، هر یو غواړي په افغانستان کې د امریکا له وتلو نه وروسته هغه خپل قوت ولري، ستاسو په نظر څوک ډیر چانس لري په افغانستان کې، هند که پاکستان؟
په داسې حال کې چې هندوستان ډېر امکانات لري، شتمن هېواد په صفت په دې سیمه کې. خو البته پاکستان کولای شي چې د دې ارتباطات خام وګرځي د ناامنیو د رامنځته کېدو په نتیجه کې. زه فکر کوم چې دا به تلپاتې یو سیاست نه وي، مخصوصا چې له دې نه وروسته مشکلات په دې سیمه کې لا پسې زیاتېږي او د هندوستان د قدرت د پراختیا په حالت کې.
نو وروستی سوال کبیر تر اوسه د منموهن سنگ سفر ته د افغانستان په ګټه او که په تاوان؟ دیتا په پام چې تاسو وایئ چې پاکستان سره باید انډول وساتو.
موږ نشو کولای ووایو چې دا د افغانستان په تاوان و، ځکه چې د دغه سفر په نتیجه کې احتمالا چې داسې یو حالت هم رامنځته شي چې پاکستان په ځای د دې چې د انتقام په فکر کې اوسېږي، په داسې یو فکر کې شي چې په افغانستان کې داسې حالت راولي چې تاسو شي دی هم کولی شي د حالت څخه ګټه پورته کړي.
وحید مشداد، سیاسي چارو کارپو. د نړیوالې اوبښې د روانې خبرې مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د هند سریاسم منموهن سنگ وویل د افراطیت او تروریزم اور ته باید لمنونه وهل شي. منموهن سنگ د خبرې پرون د افغانستان ملي شورا ته په خپلې وینا کې وکړې. په افغانستان کې د دوو فرانسوي خبریالانو د برامته کېدو 1500 ورځې پوره شوې. د پاکستان پارلمان پر خپل خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پارلمان پرون په دې ارتباط غونډه وکړه. پېښور ته نږدې د شبقدر په نوم د پوز د روزنې پر یو مرکز د جمعې د ورځې په خبرګو ځان مرګو چاودنو کې د مړیو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کړې چې پر وې ښځې د تیزابو د پاشلو او د هغې د مایوبولو په جرم دی د مجید معاهدي په نوم د وطن د سترګو لړندولو تیر شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ د منځني ختیځ لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي جورج میچل د استعفا خبر اعلان کړ. او د بوسنیا د سربانو رهبری د جمعې پر ورځ د هغې ټول پښتنې د ردولو پریکړه وکړه چې په روسیو کې د بوسنیا کې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی. د ازادي راډیو روان خبری مجله ترونی موجه دوام کوي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان قار کوزی دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې فساد د افغانانو جرأت او شجاعت له ماتې سره مخامخ کړی تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې راغلي. د افغانانو شجاعت تر اوسه د اداري فساد ځای نه دی نیولی او د افغانانو خود ارادیت هم د امریکا په خزانه باندې د افغانانو تکیه نه ده بدله کړې. د افغانانو لرغونو قومي رواجونو خپل ځای د ښځو په وړاندې یو عصري چلن ته نه دی خالي کړی. د مقالې لیکوال پال مکلپس لیکي، د یو لوی دزوال په صفت خلک لمانه غواړي چې زه باید چپ پاتې شم، خو خبره دا ده چې موږ له افغانانو سره مالی مرسته کوو او آیا دا به پر ځای وي د هغو کسانو په وړاندې چې د اداري فساد وابستګیو او عنعنوي دودونو لپاره نورې پیسې هم غواړي زه چپه خوله پاتې شم؟ لیکوال د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې وړاندې لیکي، د افغانستان د پوځ په لیکو کې د عسکرو په جذب او استخدام زیات لګښت کیږي او موږ هر ورځ د زیات شمیر بیروزګارو کسانو لپاره یوازې د کار امکانات برابرو. د پوځ او پولیسو په لیکو کې د جذب او ګمارنې چارې په چټکۍ سره پر مخ ځي او موږ وایو چې په دې اړه مو پرمختګ کړی، خو پوښتنه دلته ده چې آیا دا جذب شوي افغانان په رښتیا هم د خپل هیواد د دفاع او ازادۍ لپاره په پوځ کې شامل شوي او که یوازې د پیسو یعنی ډالرو د ترلاسه کولو په مقصد یې دغه کار تزلخه کړی دی. واشنگتن ټایمز لیکي، دا مسله په پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش، اوسنی جمهور رئیس باراک اوباما، کانګرس، پوځي ستراتیژۍ زموږ په جنرالانو او عسکرو پورې اړه نه لري، بلکې دا د افغانانو په زړونو او روح پورې اړه لري. چیرې دي افغانان؟ آیا دوی زموږ په جیبونو کې بیده دي؟ آیا موږ امریکایان له لسو کالو وروسته دا حق نه لرو چې وپوښتو د څه لپاره مو پیسې ورکړي او وینې مو توی کړي دي؟ لیکوال د واشنگتن ټایمز په مقاله کې په احساساتو سره لیکي، که چیرې افغانان په خپلو کې اتحاد نه کوي، د خپلې ګډې ازادۍ لپاره نه جنګیږي، نو آیا د دې وخت نه دی رسېدلی چې موږ ورباندې ډالر بند کړو او خپل عسکر بیرته خپلو کورونو ته راولو؟ لندن چاپ اکونومس مجلې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي، په افغانستان کې په فساد کې ښکېل حکومت ستر لګښتونه، د وسلوالو د فعالیتونو زیاتېدل او د تلفاتو زیاتوالی، آیا دا ټول هغه دلایل نه دي چې وایو ولې د خاورو او دوړو په دغه هیواد کې بهرني عسکر له ټاکلي وخت څخه زیات پاتې شول؟ مجله لیکي، دا مهال چې د اسامه بن لادن په وژلو سره د جګړې یو مهم هدف ترلاسه شو، جمهور رئیس باراک اوباما باید د جولای میاشت کې له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پر مهال په دې هیواد کې د خپلو ځواکونو په شمیر او ساتلو هم غور وکړي. اکونومس پوښتنه کوي، جمهور رئیس اوباما ولې په افغانستان کې بری نه اعلانوي او په چټکۍ سره له دې هیواد څخه خپل عسکر نه باسي؟ په ځواب کې لیکي، دا کار به یو اشتباه وي او دا ځکه چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال لپاره د 2014 کال پای ټاکل شوی. له بلې خوا د افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو چټک وتل او د منابعو بندول به په دې هیواد کې ګډوډۍ رامنځته او په سیمه کې به شخړې پراخې کړي او تاریخ دا مسله ثابته کړې ده.
د ایسا یا له سوداګرو سره د ملاتړ اداره د امریکا د نړیوال پرختی ادارې په مالی مرسته غواړي چې د افغانستان په صنعتي پارک کې چې د مزار شریف په صنعتي پارک کې درویشت فابریکې فعال کړي ترڅو تر 2000 زیاتو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شي. دا مهال په دغه صنعتي پارک کې یوازې د یوې سیلو په فعالېدو سره تر 200 ډېر کسان کار کوي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون له مزار شریف راپورټ لري.
د مزار شریف صنعتي پارک د امیر فیصل د سیلو تولیدي فعالیت وځنډید. په بلخ ولایت کې یو شمېر خصوصي پانګه چونکو د فعالیت په وړاندې پراته خنډونه د تولیدي فابریکې د درېدو سبب شوي دي. د امیر فیصل د وړو د تولیدي اړتیا مدیر محمد ظاهر وایي چې یو کال د مخه د مزار ښار په ختیځ 22 کیلومتري واټن کې په صنعتي پارک کې د وړو تولیدي فابریکه جوړه کړه او په تولید یې پیل وکړ چې په څلورویشت ساعتونو کې د 160 تنه لومړۍ درجه وړو تولید درلود او د قزاقستان تر وړو یې کیفیت لوړ د هیوادوالو لپاره ارزانه او اخیستونکي د تولید لپاره یو په بل پسې سترګې په لار وو خو د ځینو ستونزو له امله اوس تولید نه لري. د فابریکې د محاسبې مدیر محمد ظاهر وایي د مزار شریف په صنعتي پارک کې له درویشتو پلان شویو اټیو څخه لومړی د امیر فیصل د وړو تولیدي فابریکه ده چې د نړیوالو نورمونو مطابق یې په فعالیت پیل کړی دی چې دا مهال له فعالیت څخه د پاتې کېدو لاملونه داسې په ګوته کوي.
تبعیض که شما میفهمید که یک نوع جنگ تجارتی هست نه؟
د دوو لاملونو له وجې دا مهال زموږ د وړو تولیدي فابریکه درېدلې ده. لومړۍ ستونزه د برېښنا نشتوالی او بله ستونزه قزاقستان د دغه فابریکې په فعالېدو سره د تجارتي سیالۍ له مخې د غنمو نرخونه لوړ کړل. موږ د وړو د تولید په خاطر په څلورویشت ساعتونو کې 2400 لیتره ډیزل په جنراتورونو کې سوځول چې یو لیتر تیل راته 38 افغانۍ تمامېدل او تر څنګ د خامو موادو د بیې لوړوالی د وړو تولید موږ له زیان سره مخ کړي یو. که چیرې د مزار شریف صنعتي پارک ته برېښنا وغځول شي نو دوی به بیا د وړو تولید ولري. بلخ برېښنا چارواکي وایي چې دوی د برېښنا پوره امکانات لري کله چې د مزار شریف صنعتي پارک د برېښنا د غځولو ستنې او د لاین چارې بشپړې کړي نو دوی د اړتیا وړ برېښنا په واک کې ورکولی شي.
یعنی ما به ارتباط منبع برق و مشکل نداریم که آیسا میتونه همین لحظه لاینش تمدید کنه برقش از ما بگیره.
در بلخ برېښنا مشر انجینر ناصر وایي چې دوی په څو ځله د آیسا یا د افغانستان د سوداګرۍ د ملاتړ ادارې په غوښتنه د مزار شریف صنعتي پارک د برېښنا د پایو او لاین برآورد یا د لګښت د څېړنې چارې پر مخ وړي دي خو په اړه یې تر دې مهاله عملي ګامونه نه دي اخیستي. نوموړی زیاتوي کوم وخت چې د برېښنا پایې او لاینونه وغځول شي دوی د برېښنا د غځولو په اړه کومه ستونزه نه لري. د اړتیا وړ برېښنا دغه صنعتي پارک ته ورکولی شي. د مزار شریف صنعتي پارک د ایسای استازی او د برېښنا د غځولو مسؤول انجینر محمد رسول وایي چې د 40 کیلومتره په واټن د برېښنا د پایو او د لاین غځولو مالي لګښت ټولټال یو میلیون ډالرو ته رسید چې د ځینو ستونزو له امله تر دې مهاله دوی په غځولو نه دي بریالي شوي. خوست آیسای اداره د مزار شریف د صنعتي پارک د برېښنا د غځولو د پانګې په پیدا کولو بریالی شوې ده او تر راتلونکو دوه میاشتو به د مزار شریف د صنعتي پارک د برېښنا د غځولو چارې بشپړې شي. د مزار شریف صنعتي پارک د ښار په ختیځ لور ګوریمار سیمه کې په 115 جیره به ځمکه کې تر لاس لاندې نیول شوی دی او د درویشتو فابریکو لپاره په کې ځمکه بله کړل شوې ده چې د لاسو اړتیاو د جوړولو چارې په چټکتیا سره پکې روانې دي او د دغه درویشتو پلان شویو فابریکو څخه لومړنۍ د امیر فیصل د وړو تولیدي فابریکه ده چې یو کال د مخه یې په تولید پیل وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کوټه کې پرون یو شمېر کسانو د ډاکټرانو په خلاف یو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له یوې مودې راهیسې په روغتونونو کې د ډاکټرانو د احتجاج غندنه وکړه او د بلوچستان د روغتیا وزارت پر ضد یې شعارونه ورکړل. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپورټ کې.
د کوټې په دولتي روغتونونو کې د ډاکټرانو د کار بندیز او د هغوی په شخصي کلینیکونو کې د زیاتو فیسونو د اخیستو په خلاف د جمعې په ماسپښین لسګونه کوټې شاعران سړکونو ته راوتلي وو او د روغتیا د وزیر او ډاکټرانو په خلاف یې داسې شعارونه ورکول.
وزیر صحت
قایم خان کاکړ چې د دې احتجاجي مظاهرې مشري یې کوله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په ښار کې امنیت ټینګ کړي، نه دا چې د امنیت لپاره د ډاکټرۍ غوندې مهمې وظیفې څخه کار بندیز اعلان سي او د خلکو ژوند ته خطر پیښ سي. نوموړی د هغو ډاکټرانو د استعفا غوښتنه کوي چې کار بندیز یې اعلان کړی دی. مظاهره چانو شکایت کاوه چې که ډاکټرانو د خپل ژوند د خوندي ساتلو او د خراب امنیت په خاطر کار بندیز کړی وي، نو په شخصي کلینیکونو کې والی کښېني او والی له خلکو زیات فیسونه اخلي. په مظاهره کې شریک یو تن محمد قاسم وایي که د لوړ پوړیو حکومتي چارواکیو څوک ناروغه سي، نو ډاکټران یې د درملنې لپاره کورونو ته ورځي، خو غریبان که له اورپیښو ناروغیو مري هم پوښتنه یې نه کوي.
د کوم چې هرتال تسلسل دی، دا موږ جاري ساتو، دا زموږ جمهوري حق دی، او موږ روډونه بندوو او موږ راوځو د بندي هسپتال کې. دا ډاکټران د موږ ته ظلم کوي، بیا خصوصا د غریبانو خلکو سره ډېر ظلم کوي. غریبان ډېر مجبوره دي، سرمایهداره خلک نه دي مجبوره، وزیر اعلی نه دی مجبوره، د وزیر اعلی کابینه نه ده مجبوره، موږ غریب خلک ډېر مجبور دي، فیس پیسې نه لرو. دغه بدماشي د ډاکټرانو ختم دي کې او خپل کلینیک د سنبال کې او د دې فیس دي کم کې.
په مظاهره کې زیات شمیر زده کوونکي هم برخه اخیستې وه. دوی ویل کله چې ناروغه سي نو له ښوونځیو او لیسو څخه د درملنې لپاره روغتونونو ته ورسي، خو د ډاکټرانو د نشتوالي له امله بې درملنې بیرته ستانه سي. یو زده کوونکی نجیب الله کاکړ همدا ستونزه یادوي.
موږ دا ویل غواړو چې د ډاکټرانو د خپل هرتال ختم کړي. د وې هفتې څخه زه خپله بیماره یم، پرایویټ دوی کښېني، دوی اخلي پیسان، اخلي 2000 پیس، اخلي په 2000 پیس د دوایانې ورکوي. یار دا کله د غریب په وس کې راځي؟ موږ ډاکټرانو سره دا خواست کوو، وزیر اعلی سره دا خواست کوو چې دوی دا مهم ختم کړي، دا مطالبه زموږ غرال کې. او که دا مطالبه نه سي، موږ روز به روز نور اوځو. زما نور ملګري هم دغسې چې ناجوړ دي، موسم تاته معلوم دی چې بدلېږي بدلېږي، لیکن دی سا هغه نهسي. اسکول ته نه سم تللی، نو زه څنګه ولاړ سم؟ نور ملګري دا ګر وړاندې نیمه د ورته اسکول سره ورسېد، نیمه د دلې د ما سره په مظاهره کې ولاړ.
د یادونې وړ ده چې په دولتي روغتونونو کې د ډاکټرانو کار بندیز له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوام لري. دغه کار بندیز وروسته له هغه پیل سو چې وسلوالو تښتونکو پروفیسر ډاکټر ممتاز حیدر لومړی وتښتاوه او بیا یې وواژه.
د حکومت له سختو ځپلو سره سره د سوریې په ستر ښار هیمس کې په سلګونو مظاهره کوونکي د جمعې په ورځ لارو سړکونو ته راوتلي وو. په عین حال کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنري په سوریې او یمن کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ارتباط فرشته جلالزی رپورټ لري. رپورټ د سوریې د هیمس ښار د مظاهره کوونکو په شعارونو پیلېږي.
مظاهره کوونکو د خلک غواړي چې حکومت ړنګ سي شعارونه ورکول. په سوریه کې د جمعې په ورځ د جمهور رئیس بشار الاسد په ضد د سترې مظاهرې د مخنیوي په خاطر لسهاو عسکر او ټانکونه د دغه هیواد په لویو ښارونو کې ځای پر ځای سوي وو. رپورټونه وایي د سوریه مرکزي ښار هما چې د جمهور رئیس بشار الاسد پلار په 1920 میلادي کال کې د اسلامي ډلو یو پاڅون په شدت ځپلی وو، په ټانکونو او عسکرو کره بند سوی وو. البته یو شمیر فعالانو له بندیزونو سره سره په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ضد د مظاهرو د دوام غږ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند روپر کولفیلی د جمعې په ورځ په ژنیوا کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې په سوریه کې د دې اعتراضي مظاهرو له پیل راهیسې لږ تر لږه د 850 تنو د وژل کېدو خبره سوې ده.
NGO reports suggest that somewhere between 700 and 850 people
the injoganu reportuno prasas da wasawa aw atnim saw tarmans kasan da march da 15 da muzahiro la pail rahisi wajal sabidi reportuno wai zarha aw tanani wal sabidi da de pa jawab ki da amerika mutahido yalato aw europa itihadiye la jumhur rais bashar al asad prata da suria priyashmir lorot ba charwako bandizuna lagawlidi da mulgurum la to da bashari haquno da ali commissioner masulin wayli che la suria tkh khpridun ki رپورټونه د شدیدې اندېښنې وړ دي او د بشار الاسد پر رژیم یې غږ کړی چې د مخالفینو د خولې پټولو او د هغوی د ځپلو په خاطر دي د قوې کارول بند کړي. دغه ادارې همدارس د یمن د حالاتو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
more human rights violations
د وای موږ په یمن کې د بشري حقوقو د تخته او په دوامدار ډول د وژنو په اړه خبرېدونکو رپورټونه د نږدې څارو هڅه مو کړې چې په دې اړه د مستقلو منابعو تایید ترلاسه کړو. په یمن کې د حقایقو تاییدول لري فاصله ګران کړی.
د چارواکي ویلي چې په دې اړه په مداوم ډول په جنیوا کې د یمن لاستازي څخه رپورټونه ترلاسه کوي. په یمن کې هم له اونۍ راهیسې د جمهور رئیس علي عبدالله صالح په ضد د خلکو اعتراضونه روان دي.
خبری مجله اوري.
خبری مجله مو اوریده او واوریده او له همدې سره دا خبری مجله سر ترسیږي. په بلې یوه کې مالیا حراری له تاسو سره ده. په خیر راغله.
تشکر آقای شیبر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعتی که با ما هستید مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان. سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در واشنگتن ملاقات کرد. در واشنگتن در رابطه با جنگ افغانستان این دو با هم صحبت کردند و در خبرنامه ناتو آمده است که باراک اوباما به سرمنشی ناتو تاکید کرد که به هدف عملیات در افغانستان آوردن صلح و ثبات به این کشور می باشد. اندرس فاگراس موسن می گوید عملیات نیروهای آمریکایی و ناتو به طور هماهنگ در افغانستان به پیش برده می شود. در میان امیدواری هایی که کشته شدن اسامه بن لادن منجر به رهایی دو خبرنگار فرانسوی در افغانستان شود، تصاویر این دو ژورنالیست که 500 روز قبل در افغانستان گروگان گرفته شده بودند دیروز در صفحات اول روزنامه های فرانسوی چاپ شد. این دو خبرنگار که در چنل سوم تلویزیون فرانسه کار می کردند در 30 دسامبر سال 2009 میلادی در 60 کیلومتری کابل ربوده شده بودند. حکومت فرانسه که برای رهایی آنان تلاش می کند می گوید آنان دقیقاً تا کنون زنده هستند و در گروگان طالبان قرار دارند. آخرین ویدیویی که از آنان گرفته شده بود در 20 دسامبر سال گذشته به نمایش گذاشته شد. طالبان در ماه جنوری آنان را به اعمال جاسوسی متهم کردند. با تاریخ 2 می وزیر دفاع فرانسه گفت که کشته شدن اسامه بن لادن تاثیر مثبت در سرنوشت این دو گروگان وارد خواهد کرد. فرانسه در افغانستان 4000 عسکر دارد که تحت رهبری نیروهای ناتو فعالیت می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در دو حمله انتحاری بمی در یک مرکز آموزش نظامی اردوی پاکستان دیروز 80 نفر کشته شدند. پلیس میگوید 10 تن دیگر در این حملات زخمی شدند. این حملات در خارج از پایگاه شبه نظامیان قوای سرحدی در منطقه شب قدر در 35 کیلومتری شهر پشاور رخ داده است. طالبان پاکستانی گفتند که آنان این حملات را به انتقام کشته شدن اسامه بن لادن انجام دادند. ایالات متحده آمریکا و بان کی مون سرمنشی ملل متحد این حملات را محکوم کردند. در یک خبر دیگر رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI روز جمعه در پارلمان پاکستان در اجلاس عقب دروازه های بسته در رابطه با چگونگی عدم اطلاع آنان در مورد مخفیگاه اسامه بن لادن و همچون عملیات نیروهای آمریکایی در ابتابات معلومات ارائه کردند. سازمان عفو بین المللی از ایران خواسته است که از کور کردن مرد به عنوان جزا بگذرند. این مرد به خاطر پاشیدن تیزاب بر روی زن و بدشکل کردن او در سال 2004 میلادی محکوم به این سزا شده بود. در اعلامیه این سازمان آمده است که چنین مجازات توسط مقامات ایرانی غیر قابل باور است. مجید موحدی در سال 2004 به خاطر رد ازدواج آمنه بهرامی بر روی وی تیزاب پاشید. پس از حادثه یک چشمه آمنه بهرامی کور شد و در برابر آن آمنه از سزای تعیین شده به مجید موحدی حمایت کرده است. قرار است که امروز شنبه با انداختن چند قطره تیزاب در چشمه مجید موحدی این حکم اجرا گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبری سرپای بوسینیا دیروز رد همه پرسی را فیصله کرد که در جریان بحران سیاسی اخیر در بوسنیا به میان آمده بود. میلو راداویک پس از دیدار با کاترین شتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت در رد این همه پرسی از پارلمان محلی سرپا انتقاد کرده است. وای گفت از کاترین شتون اطمینان حاصل کرده بود که نگرانی های سرپای بوسنیایی را در سیستم قضایی بوسنیا مطرح کند. قرار بود که در ماه آینده در جریان یک نظرپرسی عمومی در بوسنیا از سرپای بوسنیایی پرسیده شود که آیا آنان جرایم تنظیم شده یا جنایت جنگی و مبارزه با فساد اداری در اداره های مرکزی و همچنان از نماینده های بلند رتبه بین المللی را حمایت می کنند یا نه. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از دو سال دیروز استعفای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در مورد شرق میانه را اعلام کرد. باراک اوباما دیوید هال معاون وی را به حیث سرپرست این مقام نامزد کرد. گفته می شود بر کناری جورج میچل هنوز هم بنبست روند صلح عرب و اسرائیل را پیچیده تر می سازد. خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی بود. حالا توجه کنید به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها. سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در واشنگتن ملاقات کرد. در دو حمله پی در پی انتحاری که صبح جمعه در نزدیکی مراکز نظامی در پختونخوا رخ داد ده ها تن کشته و زخمی شدند. و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در پارلمان آن کشور چین را به حیث دوست همه حالات هندوستان توصیف کرد. هفت و سی و شش دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والا توجه کنید به گزارش ها. سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در واشنگتن در رابطه با جنگ افغانستان صحبت کرد. در خبرنامه ناتو آمده است که باراک اوباما با سرمنشی ناتو تاکید کرد که هدف عملیات در افغانستان آوردن صلح و ثبات به این کشور میباشد. اندرس فاگراس موسن میگوید عملیات نیروهای آمریکایی و ناتو به طور هماهنگ در افغانستان به پیش برده میشود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سرمنشی ناتو در صحبت خود روی این مسئله تاکید کردند که مسئولیت امنیت افغانستان تا پایان سال 2014 به قوای خود افغانستان سپرده خواهد شد. سران ایالات متحده آمریکا و ناتو در صحبت خود تایید کردند که امسال اجلاس سران ناتو در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. امریکا و ناتو دیروز در حال پشتیبانی خود از ماموریت نظامی در افغانستان را اعلام کردند که مجلس نمایندگان پاکستان خواهان قطع عملیات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان شد. پارلمان پاکستان در نشست دیروزی خود همچنان خواهان تحقیقات مستقل در رابطه با عملیات خاص نیروهای آمریکایی در بیت‌آباد پاکستان شدند، عملیاتی که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن گردید. پارلمان پاکستان خواهان اطمینان می باشد که در آینده در خاک پاکستان چنین حمله ای انجام نشود. پارلمان پاکستان با پخش اعلامیه گفته است حمله تیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان باید حتما متوقف ساخته شود. در غیر آن پاکستان در رابطه با رفت آمد کاروان های اکمالاتی از خاک پاکستان تجدید نظر خواهد کرد. سال گذشته حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان دو چندان شد که در این حملات بیشتر از 600 نفر جان خود را از دست دادند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. 7:38 دقیقه است. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. صدر اعظم هند منموهن سینگ دیروز در شورای ملی افغانستان در کابل سخنرانی کرد و تروریسم و افراطگرایی را یک مفکوره بیگانه برای مردم هند و افغانستان توصیف کرد. صدر اعظم هند میگوید برای از میان برداشتن مشکلات موجود منطقه‌ای کشورهای منطقه باید با همدیگر همکاری کنند. و همچنان اعضای شورای ملی افغانستان را از توافق کابل و دیلی در خصوص یه سند همکاری های استراتژیک با خبر کرد و گفت که امضای این سند همکاری های هند و افغانستان را در عرصه های مختلف گسترش می بخشد. همکارم مقیم نایب موضوع امضای این سند را با وحید مژده کارشناس امور سیاسی افغانستان مطرح کرده و پرسیده است که آیا امضای چنین اسناد با هند مناسبات افغانستان و پاکستان را خراب نمی سازد؟ وحید مژده در پاسخ چنین گفت.
بدون تردید این مسئله سبب خواهد شد که تا پاکستان بیشتر از پیش حساس شود. امضای قرارداد استراتژیک با هند نه تنها روابط با پاکستان میتونه با مشکل مواجه بکنه، در این حال میتونه سبب نگرانی چین هم شود که یکی از رقبای هندوستان در این منطقه است. بنابراین اگر دولت افغانستان یک دیپلماسی فعال در جهت روشن ساختن ابعاد این معاهده استراتژیک که نگرانی ها را برطرف بکنه با وجود نداره، بدون تردید مشکل وجود خواهد داشت.
جریان می سفر یک شورای همکاری استراتژیک توافق کردن که ایجاد میکنن از هر دو کشوره. ایجاد این شورا و فعالیت از این چی نقش خواهد داشت به نظر شما؟
با توجه به اینکه هر دو کشور از ناامنی هایی که همیشه متهم بوده در پاکستان از اون صدمه دیدن، از اون سبب باز هم این موضوع برمیگرده به پاکستان که نگران خواهد شد از این جریان. این نکته هم باید در نظر گرفت که هندوستان امروز یک کشور قوی و ثروتمند و در حال رشد سریع هست در این منطقه از جهان، در حالی که پاکستان یک کشور تقریبا میتوان گفت ورشکسته هست که فقط نگرانی ها به خاطر برنامه اتمیش هست که پاکستان به عنوان یک کشور نشادت فیلی روی پا نگه داشته. بنابراین در اینجا دولت هند با دست پر آمده به افغانستان و میگه که ما 500 میلیون دلار هزینه میکنم برای کمک های که افغان ها به اون نیاز دارن، در حالی که پاکستان نه و میگه که ما با شما کمک کنیم در بخش امنیتی و به شرطی که شما با هندوستان رابطه نداشته باشین بلکه با چین و با ما رابطه داشته باشین. اینا خیلی فرق میکنه البته سطح خواست ها و کمک ها.
شما اگر فکر کنین که بر افغانستان مهمترین مطلب امنیت است، آیا اگر افغانستان تمایل بسیار زیاد نشان بده به همکاری ها بین افغانستان و هند در حالی که پاکستان بسیار نقش داره در صلح افغانستان، ای همی روند صلح با طالبا را متضرر نمی سازه؟
بدون شک تأثیرات خود خواهد داشت، اما زمانی که انتخاب شده برای قرارداد استراتژیک هم قابل دقت است. زمانی که پاکستان شدیداً زیر فشار است و با کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان و شرایطی که به وجود آمده در سطح بین‌المللی بر علیه پاکستان بسیج شده، در طی زمان چنین کاری صورت می‌گیره که پاکستان اینجا بدون شک یک عمل غیر دوستانه از جانب افغانستان خواهد دانست. اما یک مسئله دیگه در اینجا قابل دقت است و این است که افغانستان کشور مهاد و خشکه است، مجبور است حتی به خاطر مسائل امنیتی هم اگر نباشه به خاطر مسائل اقتصادی و مشکلاتی که از ناحیه ترانزیت داره باید خاطر پاکستان لحاظ بکنه. از این سبب هم باید به این مسئله هم توجه شود. از این سبب افغانستان با محدودیت های مواجه هست که باید بسیار در این رابطه احتیاط بکنه و جانب همسایه ها را بیشتر رعایت بکنه تا با مشکل گرفتار نشه.
آیا به نظر شما دولت مردای حکومت افغانستان این موضوع را در نظر نگرفته نقش دوگانه را بازی نمی کنند در این میان؟
من فکر می کنم که در دولت افغانستان، در حکومت افغانستان ظرفیت نیست که بتونه همین تعادل حفظ بکنه. ما همیشه از عدم تعادل ضربه خوردیم. ما در گذشته شاهد مصیبت های بزرگی به خاطر عدم حفظ همین تعادل بودیم. اگر بار دیگه حکومت افغانستان به این تعادل توجه نکنه و یک جانبه به این مشکل حل کرد، با فکر میکنم که اشتباه میکنه. یک اشتباه محاسبه شاید ناشی از این باشه که دولت افغانستان فکر میکنه که آمریکا پاکستان از زیر فشار قرار خواهد داد و پاکستان کار نخواهد کرد و مجبور خواهد شد که تسلیم شود. اما چنین نیست. با فکر میکنم که آمریکایی ها با پاکستان هنوز هم به عنوان یک متحد استراتژیک و بسیار مهم میبینند و اگر دولت افغانستان چنین محاسبه را کرده باشه، من فکر میکنم که اشتباه خواهد کرد.
به نظر شما دولت افغانستان عاقبت خود نمی سنجه به این مفهوم است، یعنی تعادل در نظر نمی گیره؟ نظر به گپ شما
آنچه که ما امروز شاهدش بودیم، قرارداد استراتژیک بدون تردید پاکستان نگران خواهد ساخت. این نگرانی پاکستان در گذشته برای افغانستان گران تمام شده. من فکر میکنم که باید احتیاط بیشتری در رابطه میشد که من نمیدونم بعد از این سفر آیا آقای کرزی سفری به پاکستان خواهد داشت و در جهت رفع نگرانی پاکستانی ها کاری خواهد کرد یا نه، یا همونطور این قضیه به این شکل خواهد ماند و در نتیجه پاکستان نگران تر خواهد شد.
اظهارات وحید مژده تحلیلگر سیاسی افغانستان را شنیدید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
سا سازمان عفو بین المللی میگوید در وقت مذاکره با طالبان باید صدای زنان، قربانیان جنگ و جامعه مدنی افغانستان شنیده شود. این سازمان از ساختار شورای عالی صلح هم انتقاد کرده و در گزارش سالانه خود گفته است خشونت و تخطی از حقوق بشر در سراسر افغانستان افزایش یافته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر این گزارش.
خشونت و تخطی از حقوق بشر در سرتاسر افغانستان به شمول مناطق در شمال و غرب این کشور افزایش یافته است. مکانهایی که قبلا نسبتاً آرام گفته می شدند. این جمله در صدر گزارش سالانه عفو بین المللی جلب توجه می کند. حوریه مصدق که محقق عفو بین المللی در مورد افغانستان است، در این مورد بیشتر می گوید.
در افغانستان در جریان سال 2010 موارد زیادی از بدرفتاری و تخطی از حقوق بشر موجود بوده است. تخطی از آزادی های دینی و بیان و بدرفتاری از سوی نیروهای مسلح.
عفو بین المللی همچنان می گوید که صدها غیر نظامی در افغانستان پارسال هم از سوی شورشیان و هم از سوی نیروهای خارجی و افغان کشته شدند. باز هم حوریه مصدق.
بیش از 2400 غیر نظامی در سال 2010 در افغانستان کشته شدند. عفو بین المللی هم از نیروهای خارجی هم از طالبان می خواهد تا به قانون احترام کنند و جان غیر نظامیان را نگه دارند. مخصوصا که سازمان ملل متحد می گوید که طالبان بیشترین تلفات را به افراد ملکی رساندند.
در ادامه این گزارش سالانه آمده است که طالبان ظاهراً قویتر و فعالتر شدند. همچنان در این گزارش از ساختار شورای عالی صلح افغانستان انتقاد شده است.
عفو بین المللی از عدم حضور جامعه مدنی به گروه های زنان در شورای عالی صلح نگران است. زنان هم باید در شورای عالی صلح می بودند تا صدایشان را بلند می کردند و در پروسه مذاکرات صلح نقش فعال می داشتند.
حوریه مصدق می گوید که حکومت افغانستان باید این اطمینان را به وجود بیاورد که در وقت مذاکره با طالبان صدای زنان، نهادهای مدنی و قربانیان جنگ شنیده شود.
هفت و 46 دقیقه از توجه کنید بار دیگر به سرخط خبرها. سرمنشی ناتو اندرس فاگروس موسند با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در رابطه با عملیات جنگ در افغانستان صحبت کرد و در این صحبت تاکید شد که هدف از این عملیات آوردن صلح و ثبات در افغانستان است. در میان امیدواری هایی که کشته شدن اسامه بن لادن منجر به رهایی دو خبرنگار فرانسوی در افغانستان شود، تصاویر این دو ژورنالیست که 500 روز قبل در افغانستان گروگان گرفته شده بودند دیروز در صفحات اول روزنامه‌های فرانسوی چاپ شد. در دو حمله انتحاری بمی در یک مرکز آموزش نظامی اردوی پاکستان دیروز 80 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین المللی از ایران خواسته است از کور کردن مرد به عنوان جزا بگذارد. و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بعد از دو سال دیروز استعفای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور شرق میانه را اعلام کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:47 دقیقه است. والا هم نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از غفور متین.
تعداد زیادی از روزنامه‌های غربی مطالب مختلف درباره رویدادهای افغانستان به چاپ رسانیدند. از جمله روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان فساد رشادت افغانها را به شکست مواجه ساخته مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: رشادت افغانها هنوز فساد افغانها را عوض نکرده است. خودمختاری افغانها وابستگی افغانها را بالای پول یا خزانه امریکا عوض نکرده است. رسوم قدیم قبیلوی افغانها طرز عمل آنها را در برابر زنها هنوز عصری نساخته است. افغانهایی که پول یا دلار بیشتر برای فساد، وابستگی و رسوم قبایلی می خواهند، آیا من باید خاموشی اختیار کنم؟ روزنامه می نویسد. ثبت و جذب اردوی افغان تورم کرده و پوندید است و ما هر روز تعداد بیشتر اشخاص بیکار را تطمیع می کنیم. روند جلب و جذب با سرعت پیش می رود و ما آن را پیشرفت می خوانیم. اما آیا این مردهای افغان واقعا برای دفاع از آزادیشان داخل اردو می شوند؟ یا اینکه آنها داخل اردو می شوند تا چکای دلاری اخذ کنند؟ روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد: این راجع به رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش، باراک اوباما، کانگرس، استراتژی نظامی، جنرال ها و عساکر ما نیست. این راجع به قلب و روح مردم افغانستان است. آنها کجا شدند؟ آیا آنها در بکس های جی بی ما خوابیدند؟ آیا ما حق این را نداریم که بعد از 10 سال بدانیم برای چی چیز پول دادیم، خون دادیم و کشته شدیم؟ اگر افغان ها صدای واحدشان را نمی توانند پیدا کنند، اگر آنها روحیه واحدشان را نمی توانند پیدا کنند، اگر آنها برای آزادی مشترکشان نمی توانند جنگ کنند، آیا وقت آن نرسیده که چکای دلاری را قطع کنیم و عساکر خود را به خانه هایشان برگردانیم؟ نشریه دیگر، مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن، در شماره یکیر خود درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حکومت فاسد، مصارف عظیم، شورشان در حال برگشت و تعداد تلفات هم زیاد. همه اینها استدلال می نمایند که در این پارچه زمین پر از خاک و گرد چرا عساکر خارجی بیش از حد معین ماندن و توقف کردند؟ مجله می نویسد: حال که کشته شدن اسامه بن لادن بالاخره یک از اهداف عمده جنگ را برآورده ساخت، باراک اوباما باید به حیث بخشی از ضرب العجل کاهش دادن نیروها در ماه جولای سطح نیروها را در افغانستان مورد ارزیابی قرار بدهد. مجله اکونومیست می پرسد: چرا باراک اوباما پیروزی اعلان نکند و عساکر را به سرعت از افغانستان خارج نسازد؟ البته که این کار یک اشتباه خواهد بود، زیرا قوای ائتلاف تاریخ انتقال مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان ختم سال 2014 میلادی تعیین کردند. از جانب خروج عاجل نیروها و قطع منابع مالی خارجی باعث متلاشی شدن در داخل افغانستان میگردد و کشمکش ها را در سر تا سر منطقه گسترش می دهد، زیرا تاریخ نشان داده که این وضع بالاخره به کجا می انجامد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:52 است. نگاهی داریم به حوادث منطقه. طوری که در خبرها شنیدید، در دو حمله پیهم انتحاری در پاکستان دیروز در نزدیکی یکی از مراکز نظامی در مربوطات 400 ایالت خیبر پختونخوا ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حادثه را به دوش گرفته است. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
مربوطات ولسوالی 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که در شمال غرب پشاور موقعیت دارد شاید حمله خونین تروریستی گردید. به قول مقامات امنیتی ایالت یاد شده، در دو حمله انتحاری که صبح جمعه در منطقه شبقدر مربوطات 400 یکی پی دیگر رخ داد، ده ها تن کشته و زخمی گردیدند. مقامات مذکور میگویند هدف هر دو حمله انتحاری را نیروهای FC یا نیمه فوجی تشکیل میدادند. لیاقت، یک تن از افسران بلند رتبه شبقدر، در صحبتی که در رابطه با رسانه ها داشت گفت حمله انتحاری نخست انگام رخ داد که انتحار کننده سوار در موتر سایکل خود را در نزدیکی دروازه ورودی مرکز تربیوی نیروهای FC یا نیمه فوجی در حال منفجر ساخت که تعداد زیاد از افسران FC بعد از اجرای مراسم عسکری یا مارش در حال حرکت به سوی موترهای نقلیه بودند. و یفزود، دومین حمله در مقطع زمانی 1 دقیقه انگام صورت گرفت که این بار انتحار کننده دیگر در جمع تعداد زیاد افسران FC که در جای وقوع حمله اولی جمع گردیده بودند خود را منفجر ساخت. وای میگوید بعد از اجرای مراسم عسکری یا مارش، این جوانان جدید تربیت یافته با خوشی فراوان به سوی موترهای نقلیشان روان بودند که یک انتحار کننده سوار در موتر سایکل در نزدیکی آنها خود را منفجر ساخت و بعداً حمله دومی نیز رخ داد. مقامات امنیتی از کشته شدن بیش از 70 تن و مجروح گردیدن بیش از 80 تن در این حمله خبر میدهند. به قول آنها وضعیت بسیاری از مجروحین نیز وخیم میباشد. فیاض تورو، قمندان امنیتی ایالت خیبر پختونخوا، وقوع این عملات را سلسله بدامنی های اخیر در این ایالت میخواند.
کی کوشش پرسپیکٹ رپورٹ ایسے تو نہیں تھی ویسے جو آج کل حالات چل رہے ہیں. آپ
وی میگوید قبلا اطلاع وقوع امچو حمله به ما نرسیده بود. این عملات سلسله بدامنی های است که ایالت خیبر پختونخوا با آن درگیر می باشد. اگر چنین اطلاع به ما می رسید تدابیر امنیتی را حتما جدی می نمودیم. حالا نیز تدابیر امنیتی گرفته شده بود. با وجود این که سرک را بند کرده بودیم و رفت آمد در آن محدود بود، اما متاسفانه عملات صورت گرفت. و یفزود نیروهای نیمه فوجی یا اف سی بنابراین هدف قرار می گیرند که همکاری آنها با اردوی پاکستان در مناطق ناامن بر علیه جنگجویان مسلح ادامه دارد. ناگفته نماند که مسئولیت عملات یاد شده را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند و این در حال است که گروه یاد شده بعد از عملیات دوممی که تیان رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن از سوی سربازان آمریکایی در شهر ابتاباد پاکستان کشته شده بود، ادعا نموده بودند که عملات را بالای پاکستان افزایش خواهند داد. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:55 دقیقه است. حالا درنگی داریم بر تحولات سیاسی در ایران. طوری که در جریان هستید، روابط میان رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای و پارلمان ایران در این اواخر رو به خرابی گذاشته است. فکر می شد که اختلاف نظر میان این اطراف موقتی باشد، اما حالا دیده می شود که اختلافات عمیق‌تر از آن است که فکر می شد. قادر حبیب همین موضوع و تأثیر آن بر وضعیت سیاسی ایران و فعالیت اصلاح طلبان ایران در این کشور را با آرش حسن نیا، همکار ما در رادیو فردای رادیو آزادی که برای ایران نشرات دارد، در میان گذاشته و نخست از وی پرسیده است که ریشه این اختلافات به کجا برمیگردد.
اونطور که تحلیلگران سیاسی ایران ارزیابی میکنن این اختلاف ها رو، فکر میکنن که بالا گرفتن این اختلاف ها که البته در ریشه ها وجود داشت اما در ظاهر تا حالا بروز پیدا نمیکردش، فکر میکنند این بالا گرفتن برمیگرده به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و تلاشی که گروهی از اصولگرایان که خودشون رو اصولگرایان نزدیک به دولت میدونن و در واقع هوادار آقای احمدی نژاد هستن، به شکل گسترده‌ای آغاز کردن برای این که بتونن کرسی‌های مجلس بعدی رو در اختیار بگیرن و از این روزها دارن فکر میکنن برای انتخابات بعدی، برای دوره ریاست جمهوری بعدی، که گمان دارند در اون انتخابات ممکن هستش که دیگر همراهان فکریشون تا پیش از این که اصولگرایان دیگه باشند یا به هر حال ما اونها رو به عنوان محافظه‌کاران سنتی در ایران دسته‌بندی می‌کنیم، بنای این دارند که با جدا شدن از تیم احمدی نژاد و پایان دادن به این حمایت، گوی رقابت سیاسی رو در انتخابات مجلس بعدی و ریاست جمهوری بعدی از آن خودشون بکنن. توجه دارید که با غیبت اجباری و در واقع اخراج اصلاح طلبها از ساختار قدرت سیاسی ایران، دعوایی که این روزها در عرصه سیاسی ایران وجود داره و بازیگرهایی که هستند فقط همین اصولگراها و محافظه‌کارای سیاسی ایران هستند که در عرصه فعاله.
خب به این ترتیب اختلاف نظری که میان اصولگرایان در دولت به میان آمده و همچنان روحانیون از جانب دیگر، تا چه حد میتونه که بر وضعیت سیاسی در ایران تاثیرگذار باشه و همچنان تا چه حد میتونه که به نفع اصلاح طلبها باشه؟
راستش اصلاح طلبها این روزها بیشتر نظاره‌گر این بازی هستن، چون گزینه دیگه ای غیر از نظاره کردن این دعوا ندارن.
بله.
بخش عمده ای از اصلاح طلبان اثرگذار زندانی هستند. دو حزب عمده اصلاح طلب، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، منحل شدند. به نظر نمیاد که اونها اساسا تمایلی یا حتی توانی برای ورود در این عرصه داشته باشن، اما به هر حال این شکاف عمیق بین اصولگراها شاید جایی باعث بشه که اصلاح طلبها بتونن از اون بهره برداری خودشون رو بکنن. اون چیزی که امروز خیلی اهمیت داره این هستش که به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای و هواداران آقای خامنه‌ای و در واقع اون اصولگراهای سنتی تر بنای این رو دارند که پایان بدن به ترکتازی هواداران آقای احمدی نژاد که در این سالها واقعا یگانه بازیگر قوی میدان عرصه سیاسی ایران بودند. ضمن اینکه نباید فراموش بکنیم که اصولگرایان اگرچه اختلاف دارند با هم دیگه و اتفاقا این اختلاف گسترده دامنه دار و با اصالتی هستش، اما در برابر یک دشمن بیرونی و دشمن مشترک برای اونها که اصلاح طلبان هستند، تا جایی این اختلاف ها رو پیش ببرند که به نفع گروه اصلاح طلبان سیاسی ایران باشد پیش بره.
اظهارات آرش حسن نیا همکار رادیو فردای رادیو آزادی را در رابطه با تحولات سیاسی در ایران شنیدید.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
علی داور از ولسوالی جاغوری نوشته است: ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اما وزیر آب و برق، وزیر صحت عامه و وزیر معارف از ولسوالی ما هیچ خبر ندارند. در اینجا نه هنوز برق است، نه مراکز طبی و نه مکتب‌های مجهز با لابراتوار و میز و چوکی. شهاب از هرات نوشته است: کرایه طیاره کامیار از هرات به ولایت غور 4500 افغانی است و از غور به هرات 5000 افغانی. آیا این عدالت است؟ شرمنده‌ای که نام خود را ننوشته است پیام دارد که در تمام اوضاع امنیتی کابل حقوق بشر نقض می‌گردد، اما اداره حقوق بشر افغانستان خبر ندارد که چگونه مردم بی‌گناه توسط پلیس فاسد برای دریافت پول بازداشت می‌شوند. و شنونده به نام گلاب‌الدین غبار مسئله سال اول فاکولته ژورنالیسم کابل نوشته است که در افغانستان رای حل مشکلات آیا